سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه ناجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای په دې خبرونه کې مهرکلی کوم. روانه خبرونه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې یو شمېر ریپورټونه هم درته لرو. لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له ډیوی نه درڅخه واورو.
د خبرونو سر ټکی په سمنګان ولایت کې ل شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته او سلور یې روغ شوی دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریمې ډلې د رخصت کولو خبر ورکوي. همداراز د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جماعت کې د تراویح لمونځ نشي کولای، باید په خپلو کورونو کې وکړي. په سمنګان ولایت کې ل شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته او سلور یې روغ شوي. دا خبره د سمنګان ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
نتایج خوشینه از دو مثبت مرام منفی است. شما میفهمین نظر به
د دو کسانو د لمړنیو معایناتو نتیجه هم منفی ده. خود دو هم معاینات نتیجه هم باید منفی وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې که هغه هم منفی شي، د دو کسان هم روغ اعلانوه. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوی شمیر په کندهار، کابل او هرات کې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون په ټول هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریمې ډلې د رخصت کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې شل سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړی دي. مجاهد لیکلی چې شل نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې رخصت شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د شلو کسانو د رخصت کېدو خبر ورکړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوري سرکار عزیز الله فضلی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې نوي رخصت شوي کسان ملکیان دي که نظامیان.
طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې موږ شل تنه هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط وو موږ سره بندیان وو او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډېر تږي دي او په مجموع کې ټول ولس په دې انتظار دی چې څومره کولای سي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل سي او په مجموع کې د سولې پروسه نور هم ګړندۍ سي.
افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له اتمې نېټې راهیسې یې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نېټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هغه ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي دا پروګرام به بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. دا ممنوعیت د جرایمو د کچې کمولو په هدف وضع شوی دی. یوه استثنا شته، د رستورانتونو هغه کارکوونکي چې د خوړو په برخه کې خدمات رسوي د ګرځېدو د جواز په لرلو سره پر موټر سایکل د ګرځېدو اجازه لري. دا پروګرام تر ډیره بریده رعایت شوی ځکه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې سرغړوونکو کسانو موټر سایکلونه به ورڅخه واخیستل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28 نېټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړی. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي. د کابل ځینې اوسېدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکلو استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړي. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 12مه نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېره اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي. په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړیو پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلي قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامي عملیات او د دې هیواد د پوځ او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړ شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زندانی کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لادرکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولای، باید په خپلو کورونو کې یې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز ال شیخ له قوله خپره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر ده، وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې میاشتې راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جماعتونو کې له لمانځه کولو منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16مه نیټه په مدینه کې مسجد نبوي کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جماعت کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 6,338 مثبت پیښې او 380 مړینې ثبت کړي دي.
خبرونه ملازه د رادیو اوریدل وس رازو د لند خبری برخی ته. د افغانستان جمهوری ریاست وای د هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصت کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودل شي. د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان خوشی کړي. د ډلې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درې ډلې د رخصت کولو خبر ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل 12 نیټې راهیسې د حکومت شپېته بندیان خوشي شوي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړۍ له کرونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه ده چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 12مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته راورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوی. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارز دفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوبه حکومت
لخمر غمنګ وکړه شول چې د هندستان خې همکاري جلب کول دغه همکاري څخه یو دا چې څو ورځې مخکې د غنمو لمړی محموله چې 15000 ټنه و او د 15000 ټنو غنمو برخه ده د چا بهر لاره افغانستان ته لیږل کیږي. د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 1500000 د کلوروکین او 100000 په استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دي نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې له لارې افغانستان ته ولېږل.
۱۰۰,۰۰۰ تابلیت پراستامول به افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمېر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه یې هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې لکه سلګونو ماسکونه دستکشي او ضد عفوني کوونکي دواوې. د هندوستان ترڅنګ یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مادي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوو مرستو په اړه داسې وویل
تر دم غړې پورې منګ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100,000,000 ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد یې امضا شوي دي او موږ دغه څخه استفاده کولی شو. اتحادیه اروپایي اتحادیه 112,000,000 یورو کومک وکړي، پر دې کې 50,000,000 نوي پیسې دي او متبقیه د شته پروژو تعدیل او تغییرات چې دغه څخه سپما کړي دي زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړې ده خو رقم به د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمېږي او بیا به موږ ته احوال راکول کیږي.
ښاغلی مسجدي زیاته کړه چې له نورو ادارو لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمېر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې په راتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي. د جمعې تر ورځې د اپریل میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مالیې وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر 24 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ لیږلي. د مالیې وزارت وایي دغه پیسې یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د امر له مخې لیږلي او دا د هغو 6.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ورکړل سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغان سولې، کورونا ویروس او د طالبانو د حملو په اړه لیکنې او تبصرې کړې. دغو ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
د ویسا په سر مقاله کې راغلی بهرانیان غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې اوږدې کړي. د لیکوال پان چې په دې کار کې یو جهان تاریخ واقعیتونه نغښتي افغان ولسی باید درک کړي. لیکوال په افغانانو غږ کوي چې رابیدار دی سي افغان سیاستوال د خپلې ستونزې بې خواته کړي او هغه څوک چې په پردیو ټوپکو خپل وژني له دې سپېرې لوبې دې لاس واخلي. د ویسا لیکوال ټینګار کوي که افغانان خپل برخلیک له پردیو ترلاسه نه کړي هره ملي پروسه به د ټاکنو په څیر وي چې ګټونکی نه لري. هشتې صبح ورځپاڼې بیا لیکلي تېره ورځ بیا هم د کورونا ویروس د خپرېدو په درشل کې په جوماتونو کې د جمعې لمونځ ادا سو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي هره ورځ کې په کورونا ویروس اخته ناروغ کسان خلکو ته خبرداری ورکوي چې له دې ناروغۍ ځان وساتئ، د روغتیا پالانو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ، خو بیا هم خلک له دې سترګې پټوي او له ګڼو ګوڼو ډکو سیمو ته ورځي. لیکوال په افغان حکومت په ځانګړي توګه د جماعتونو په ملا امامانو غږ کوي چې په دې برخه کې د خپل مسؤلیت احساس وکړي او د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې د پوهنتونونو او ښوونځیو په څیر د جماعتونو دروازې هم وتړي. د هشتې صبح ورځپاڼې لیکوال د جماعتونو ملا امامانو ته دا سپارښتنه هم کوي چې په خپلو خطبو کې د خلکو ته ووایي چې له کورونا